السلام علیکم مشال رادیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې دي نن د زیارت ورځ او د 2019 کال د مارچ 15 نیټه ده په دې یو سات کې موضوع فرخنده صدر کلی کوم او ریدونکو پروان یو سات کې د افغانستان او پاکستان پر حالاتو یو شمیر راپورونه لرو خو تر هر څه وړاندې راځو خبرونو ته ویاند ملیحه میرزاده ده
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټو پتا پاکستان وای د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون د امن په لور مثبت ګام دی د امریکا دفاع وزیر وای په افغانستان کې د حملو باوجود طالبان تر ډیره د سولې موافقه پر اصول ولاړ دي او د بخښنې نړیوال سازمان وای شواهد لري چې تیر کال په ایران کې امنیتي ځواکونو په حکومت ضد لسی مظاهرو کې ډیر وش ماشومان وژلي وو تفصیل د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د افغانستان د سولې بهیر کې هیواد د سهولتکار رول لوبولې دی نوموړي بیگا سینیټ ته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې په اړه معلومات ورکړل ویل
دا مذاکرات د هغوی په منځ کې شوې دي مونږ د مذاکراتو برخه نه یو مونږ یوازې سهولتکار وو مونږ ضمانتیان نه یو او نه به یو او نه داسې کیدی شي بل دا خبره چې امن زموږ خواهش دی نو پاکستان د ټولو خبرو ټیکداري پر سر نشي اخیستی دا شریکه ذمہواری ده
امریکا او د طالبانو استازو د فروری په 9 د سولې موافقه لاسلیک کړه چې ورسره زمبا د طالبانو د بیلابیلو امنیتي ژمنو او افغان حکومت سره د سولې د خبرو په بدل کې د 1400 په موده کې بارني سرتیری افغانستان نوزي تر دې مخکې د نیټو مشر یان سټولټنبرګ ویل چې دوی افغانستان په وتلو کې بیړه نه کوي نو موري د کرویشیا په پلازمینه کې د غیواد له وزیر اعظم سره په ګډه خبري غونډه کې ویل کدي بیړه وکړي ممکن د طالبانو او امریکا ترمنځ شوه هوکړې عملی کول لسونځ سره مخامخ شي اغه د امریکا د دفاع وزیر د پارلمان غړو ته ویلي چې له طالبانو سره د سولې موافقې لومړی نتیجې مختلف دي خو ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې د تشدد زیاتېدو باوجود دغه وسلواله ډله تر ډیره د موافقې پر اصول ولاړه ده د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر پرون د سینیټ یوې کمیټې ته ویل چې وسلوال طالبان پر امریکا او ائتلافي ځواکونو د بریدونو په نه کولو سره د موافقې درناوی کوي خو په تشدد کې د کمی راوستو په برخه کې نه کوي نوموړي زیاته کړه دا یو چیلنج دی چې هغه د موافقې تجمن پاتې وي ځکه چې په ډله کې ځینې سخت دریزه او ځینې یې نرم دریز لرونکي غړي دي نو دغه په فکر دا هم یو مسله ده دا څرګندونې تر هغې وروسته شوې چې د امریکا د دفاع وزارت وویل چې امریکایي ځواکونو د افغانستان په هلمند ولایت کې د افغان سرتېرو په پوستې د وسلوالو طالبانو تر حملې وروسته دفاعي هوایي برید وکړ د بلوچستان تاجران د ایران او پاکستان ترمنځ د تفتان سرحد او افغانستان سره د چمن پولې د بندېدو په اړه وایي چې د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره د سرحدونو د تړلو پریکړه دوی ته تاوان رسوي د کوټې د تاجرانو اتحادیې مرستیال مشر بدرالدین کاکړ د زیارت پورز مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان هر کال د تفتان له لارې له ایران سره له یو ارب نه زیات تجارت کوي نوموړي ویل حکومت دې د سرحدي سیمو د بیرته خلاصولو لپاره ګامونه پورته کړي
پدې کې ډېر داسې شان دي چې هغه خوراکي مواد دي چې هغه د خرابېدو امکانات لري را پېټرو کیمیکل دي چې هغه تشکیر ماده دي هغه سره دا خطر هم ستنه ده په سوو ګاډیان ولاړ دي موږ د خپل ملک او اقداران سم د خواست د کاروباریانو د مشکلات دي وخت لسی او د بارډر د پاره دي یو لار جوړ شي
په ان حال کې د 15 ورځو راهیسې د چمن د پولې د تړل کېدو لامل هم د پولې دواړو غاړو تاجران مشکلات لري په افغانستان کې د کورونا وایرس کیس پس د پاکستان مرکزی حکومت د چمن پوله د مارچ تر 8 د تړلو پریکړه وکړه خو د تفتان د پولې په اړه لاسینه دی ویل شوی د مشال ریډیو خبریال د تفتان د انتظامی چارواکو په حواله وایي چې ایران ته د 2200 څخه زیات تللي زائرین یې د معاینې لپاره هلته ایسار کړي دي د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د صحت بیړنۍ حالت اعلان کړی د صوبایي حکومت اعلامیه چې پرون خبره شوه پکې ویل شوی چې په صوبه کې د کورونا وایرس یو کیسه مخې ته نه دی راغلی خو بیړنۍ یا هنګامي حالت یې د دغه وایرس د خورېدو مخنیوي لړ کې لګولی دی په دې لړ کې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر په مشرۍ کې وغونډه وشوه چې پکې د صحت محکمې ته هدایت ورکړل شول چې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي خبرونه له مشال ریډیو نوره د پاکستان سینیټ پرون د ماشومانو حقوقو خوندي ساتلو لپاره د زینب الرټ په نوم د بل منځوري ورکړه مخکې قومي سملې د جنوري په 10 د دې قانوني مسوده منځوري ورکړه و په دغه بل کې د ماشومانو په وړاندې جرمونو کې ککړو کسانو ته د بند سزاګانو ترڅنګ د لادرک ماشومانو لپاره هیلپ لاین جوړول شامل دي په دې بل کې دا هم ویل شوی چې د هغو افسرانو خلاف به هم کاروایی کیږي چې په 2 غونټو کې دننه د ماشومانو په وړاندې جرمونو کې ککړو کسانو خلاف کاروایی ونکړي په هیګ کې د جرمونو نړیوال عدالت پریکړه کړې چې سارنوال کولی شي چې په افغانستان کې د مبینه جنگي جرمونو پلټنې پرانیزي. په دغو کې د امریکایي ځواکونو لخوا ممکنه تشدد هم شامل دی. د مارچ په 15 د اپیلونو د څانګې مشر جج پایټر هوفمانسکی په عدالتي فیصله کې ویل چې عدالت دا مناسب ګڼي چې د اپیل یا درخواست فیصله بدل کړي او سارنوال ته د پلټنو د پیلولو اختیار ورکړي. د تیر کال په اپریل کې د یو عدالت ججانو په متفقه توګه د جرمونو نړیوال عدالت سارنوالې فتو بنسو دا یو درخواست رد کړ. په درخواست کې هغې غوښتنه کړې وه چې د طالبانو، افغان امنیتي ځواکونو، د امریکا پوځ او استخباراتي ادارو لخوا د مبینه جنگي جرمونو پلټنو پیلولو اجازت ورته ورکړل شي. د بشري حقونو مبارزانو او متاثره کسانو د دغه پریکړې غندنه کړې وه. په عدالتي پریکړه کې ججانو ویلي چې پلټنې سره به د انصاف هدف ترلاسه نه شي ځکه چې د همکارۍ د نشوالي له امله به ناکامه شي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي له دوی سره شواهد دي چې په نومبر کې ایراني او امنیتي ځواکونو په دغه هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال په غیر قانوني ډول د خپل ځواک په استعمال سره لږ تر لږه 20 ماشومان وژلي وو. د بشري حقونو لندن میشتې ادارې د مارچ په 4 په بیان کې ویلي چې د دوی له پلټنو ښکاره شوي چې امنیتي ځواکونو په غیر مسلح مظاهره کوونکو نیستې ولاړو خلکو ډزې وکړې او لږ تر لږه 22 ماشومان یې پکې وژلي وو. اداره وایي د پلټنو له مخې د وژل شوو 22 شلکانو عمرونه له 12 کلونو په منځ کې وو او یوه ماشوم چې عمر یې د 12 کلونو په منځ کې وژل شوی وه. د منځني ختیځ او شمالي افریقې د چارو لپاره د سازمان یو مشر فیلیپ لوتر د دغو وژنو د خپلواک او بېطرفه پلټنو غوښتنه کړې او ویلي چې ذمهوارو کسانو خلاف دې کاروایي وکړل شي. او د روس او ترکیې ولسمشران ولادمیر پوتین او رجب طیب اردغان په ماسکو کې سره ګوري. دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د شام په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات رنګلي شوي او کوشش کوي چې په ادلب صوبه کې په زیات شوي تشدد کې کمی راوستل شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان وویل چې د مارچ په 15 په ماسکو کې له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره د لیدو په وخت به د هغه د قانع کولو کوشش کوي چې د شام په ادلب صوبه کې د چټک اوربند په اړه موافقه وکړل شي. دا د مشال ویډیو خبرونه وسته کرن صوبه او د موسم الله احمدالله نه.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 145 روپۍ اخیستل کیږي او 145 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 195 روپۍ 10 پیسې او 196 روپۍ 10 پیسې. یو ایرو 170 روپۍ او 170 روپۍ 70 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 15 پیسې پیسې او 140 روپۍ 95 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 70 پیسې او 140 روپۍ 90 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 210 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني ستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 48 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 19 او زیات نه زیات 22، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 19، او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به واوري. پاکستان وایي په افغانستان کې د سولې په بهیر کې اسانتیاوي پیدا کړې دي. په ایران کې د کورونا وایرس له وجې د بلوچستان حکومت دغه هیواد سره خپل پوله تړلې.
د افغانستان سره تقریبا مرده سوا ارب ډالر بزنس لرو. په دې کې ډېر داسې شان دي چې هغه خوراکي مواد دي چې هغه د خرابېدو سره امکانات لري.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي په میرامشاه روغتون کې د صحت بنیادي سهولتونه نشته.
د ټوله ضلع دمرا هارت اسپتال چې تر نن تاریخه پیرې په دیشې نه د کډنی سانټر شته پشه نه ایم آر آی چې هغه نن سب د وخت ضرورت دی.
د ښځو د حقونو کارکوونکي وایي په 8 مارچ ته عورت مارچ په نوم لاریون کوي.
عمومي طور دا سوال راوچتول دا د جمهوري حقوقو سوال دی او دا د برابري د انصاف سوال دی. کله ظاهره خبره د هغه په کلی باندې ترسي
او په مومند کې پولیسو د افیمو فصل ختم کړي.
دا مونږ ته پته ده چې دوی درې میاشتې مخکې کله د افیمو کروندې وخت وخت شو نو دې کې آگاهي مهمه چلولې او د مشرانو سره ما جرګې کړي دي.
ل مشال سروسی. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. پاکستان وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه د امن پر لور لومړی مثبت ګام دی. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون سینټ ته وکړه او ویل چې پاکستان تل په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي خبره کړې ده. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 د سولې تړون په دوحه کې لاسلیک شو. په دې اړه نور معلومات زموږ د همکار ګل ایاس نور.
د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د سہولتکار رول لوبولې چې د امن په لور لومړی ګام دی. نوموړي د مارچ په 14مه سینټ ته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې په اړه معلومات ورکړ او ویل چې په افغانستان کې د اوږدې مودې جنگ آسان نو او د سولې په لور اخستل شوی ګام هم آسانه لار نه ده. امریکا او طالب استازو د فروری په 9مه د سولې موافقه لاسلیک کړه چې ورسره سم به د طالبانو د بیلابیلو امنیتي ژمنو او لاغوان حکومت سره د سولې د خبرو په بدل کې د سوړلو سومیا په موده کې بهرنی سرتیری له افغانستان وځي. د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی ایوان ته ویل پاکستان تل د جګړې ختمولو لپاره د مذاکراتو خبره کړې ده.
یي مذاکرات انکه درمیان هوي، هم مذاکرات کا حصہ نهي، هم صرف فسیلیټیټر.
دا مذاکرات د هغوی په منځ کې شوې دي. موږ د مذاکراتو برخه نه یو، موږ یوازې سہولتکار وو. موږ ضمانتیان نه یو او نه به یو او نه داسې کېدی شي. بل دا خبره چې امن زموږ خواهش دی، نو پاکستان د ټولو خبرو ټیکداري پر سر نشي اخستی. دا شریک ذمہواری ده. په دې کې به ټولو ته خپل ونډه او کردار لوبه ول پکاروی. کچرے ټول بار په پاکستان اچوی نو دا نامناسب ده.
اپ سارا بوج اگر پاکستان پہ ڈال دیں یہ نامناسب ہے.
قریشی په خبرو کې دا هم ویل چې په افغانستان کې د هند سکیورټي کردار قتل نه غواړي او باثبات افغانستان د دوی په ګټه دی. د دې مخکې د ناتو عمومي مشر یانس ټولټنبرګ ویل دوی له افغانستان په وتلو کې بیړه نه کوي. یانس ټولټنبرګ د قریشی په پلازمینه کې د هغه هیواد وزیر اعظم سره په ګډه خبري غونډه کې ویل که دوی بیړه وکړي ممکن د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوي هوکړې عملي کول له ستونزو سره مخامخ شي. د زیاته کړه
زه فکر کوم چې اوس موږ باید وتلو کې بیړه ونه کړو، ځکه دا به د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې د عملي کولو امکانات راکم کړي. طالبان باید پوه شي چې د جګړې له لارې هیڅکله نه بریالي کیږي. موږ د افغان ځواکونو روزنې، همکارۍ او مشورو ته ژمن پاتې کیږو او د دوی مالی ملاتړ کوو. موږ په دې سره طالبانو ته ښکارا پیغام ورکوو چې جګړه کې برای نشته. دوی باید د خبرو میسته کینی، رښتینی جوړجاړی وکړي او له امریکا سره هوکړه عملي کړي.
دا سرګندونې داسې مهال کېږي چې د مارچ په 14مه طالبانو په ګڼ شمېر ولایتونو کې له افغان ځواکونو سره نښتې وکړې او امریکایي ځواکونو هم له هوکړې وروسته پر طالبانو د لومړي برید خبر ورکړ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان سونی لګات په ټوټر پاڼه لیکلي، د مارچ په 14مه امریکا د هلمند په نهر سراج کې پر هغو وسلوالو طالبانو بمباري کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستې برید وکړ. دا بمباري تر هغې ساعتونو وروسته شوې چې وسلوالو طالبانو د افغانستان په مختلفو سیمو کې د بیلابیلو بریدونو پر مهال لږ تر لږه شل افغان امنیتي سرتیری وژل. تر دې مخکې د مارچ په 3مه امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره ټلیفوني خبرې ډېرې ښې بللې وي. له امریکا سره په هوکړه کې د 15,000 طالب بندیانو د خوشې کولو خبره هم شوې، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د موافقې د لاسلیک تر مراسمو یو ورځ وروسته ویل د زندانیانو د خوشې کولو هیڅ ژمنې نه ده کړې. په تړون کې راغلي چې طالبان به د مارچ په 10مه له افغان لوري سره بین الافغاني مذاکرات پیلوي او د دې خبرو په ایجنډا کې به یوه نقطه مستقل او جامع اوربند هم وي. طالبان وای تر هغوی چې بندیان خوشی نشي لاغوان حکومت سره د سولې خبرې نه پیلوي.
اوریدونکو څنګه چې مو وړاندې واورید، هم پر دې موضوع کې پاتې کیږو. طالبانو امریکا د فبروري په 9مه یوه لوسنامه وکړه چې له مخې به امریکایي ځواکونه له افغانستانه وسي. په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی ویلي اوس باید افغانان په خپلو کې سره کینی او یو جوړجاړي ته ورسیږي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان هم باید په دې پوه شي چې د طالبانو د ټولواک اخیستو خوب نشي رښتیا کېدلی، نو باید مخلصه کار وکړي. حسین حقانی سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې آیا د امریکایانو او طالبانو لوسنامه د پایدارې سولې سبب کېدلی شي.
ما همیشه ویلي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ دا جوړجاړی د سولې لوسنامه نه، بلکې له افغانستانه د امریکایانو د وتلو موافقه ده. په افغانستان کې جګړه د امریکایانو تر ورتګ ډیره مخکې پیل شوې ده. زما په فکر هر څه د دوی په شتون ورتپل به د افغانستان هیڅ مسأله حل نه کړي. حقیقت دا دی چې طالبان د ټولواکۍ فکر لري. دوی غواړي پر ټول افغانستان یې واکوي. دوی امریکایان لوی او قوي دښمن بولي، نو د هغوی د وتلو لپاره ورسره ځکه تړون وکړ چې د دوی په فکر له واړه دښمن سره مقابلې ته پاتې شي. د دوی په نظر وړوکی دښمن د افغانستان خلک او هلته موجودې ډلې دي.
حقانی صاحب، تاسو ښکاري چې د امریکایانو او طالبانو دا موافقه به همداسې عملي شي؟
زما په فکر امریکایان به په دې لوزنامه عمل وکړي، ځکه چې امریکایان غواړي له افغانستان ووځي. دا هغه خبره ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په بیا بیا کړې ده او همداسې به وکړي. خو په یاد ولرئ چې امریکایان د هغو طالبانو پسې افغانستان ته تللي ول چې لرلید یې نه لاره او سخت دریځه فکر یې نظر محدود کړی و. په دې فکر کې بدلون نه دی راغلی. ډېر ژر به موږ د طالبانو د ظلمونو کیسې واورو چې ښایي د امریکایانو نظر بدل کړي.
قانی صاحب، ځینې خلک فکر کوي چې د امریکایانو وتل په دې معنا دی چې افغانستان یو ځل بیا ګاونډیانو ته په لاس ورکول کیږي. آیا تاسو هم داسې فکر کوئ؟
زما په فکر کله چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبره کوي نو د هغه په نظر دا منطقي کار دی. هغه فکر کوي چې امریکا پر افغانستان داسې یو هیواد چې دی یې په اړه هیڅ معلومات او پروا نه لري ډېرې پیسې لګوي. خدای باید په یاد ولري چې امریکایان افغانستان ته ځکه تللي چې هلته د ترهګرو خوندي ځایونه ول. افغانستان یوازینی داسې ځای نه دی. ایران او پاکستان هم د ترهګرو خوندي ځایونه لري. له افغانستانه د امریکایانو وتل به په نړۍ کې د ترهګرۍ ستونزه حل نه کړي. ګاونډیانو ته چې خپل هم د ترهګرو خوندي ځایونه لري د افغانستان سپارل عجبه خبره ده. دا خو بیخي سیمې ته سوله نشي راوستی.
تاسو حقانی صاحب، په راتلونکي کې د پاکستان کردار ته څنګه ګورئ؟ دوی په غیر مستقیم ډول د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د تړون امتیاز یا کریډیټ اخلي اوس؟
It is very interesting that for years
دا ډیره په زړه پورې خبره ده. پاکستان وای په افغانستان کې د طالبانو لکړونو سره هیڅ تړاو نه لري. خو اوس چې طالبانو له امریکایانو سره مذاکرات وکړل نو اوس یې پاکستان د کولو کریډیټ یعنی امتیاز اخلي یا خپل نوم پرې کوي. د دې معنی دا ده چې که طالبانو په پاکستان کې خوندي ځایونه نه لرلی نو هیڅ کله به یې دومره لویه ستونزه نه وای جوړه کړې. زما په فکر پاکستان باید له ټولو ګاونډیانو ایران، هند او افغانستان سره سمې اړیکې ولري. زه فکر کوم چې پاکستان اوس هم دې سیمې ته د پخوانۍ برطانیې غوندې د کالونۍ په شان ګوري، خو دوی د دغه نظریې د عملي کولو وسایل نه لري، نو ځکه له غیر روایتي جګړو او وسلوالو په کارولو سره یې لاسته راوړل غواړي. پاتې نړۍ دا کار ترهګري بولي. پاکستان به هرومرو خپل پالیسی بدلوي، ځکه چې د دوی دا ځان خودنه پر افغانانو څه اغیز نه لري.
نو حقانی سے تاسو څه وړاندیز لرئ؟ دا افغانستان مسله څنګه حل کېدای شي؟
زما په خیال افغانان او د افغانستان ګاونډیان به په اخر کې ځان پر دې پوهوي چې طالبان ښه خلک نه دي. افغانان کولی شي له طالبانو سره خبرې وکړي او د سیاسي نظام برخه کړي، خو که طالبان بیا هم فکر کوي چې غواړي د ټول افغانستان باداران ووسي نو باید پوه شي چې افغانان به د دې کار پر وړاندې مقاومت ښیي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، د پاکستان سینټ ته زینب الرټ بل 2006 په اکثریت سره منظور کړ. دا بل ماشومانو سره په جنسي تیرو کې ککړو کسانو ته سزاګانو د ماشومانو حقونو خوندي ساتلو په اړه دی. قومي اسمبلی د دې بل منظوري د جنوري په میاشت کې ورکړې وه. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د مارچ په 3 د پارلماني چارو وزیر اعظم خان سواتی زینب الرټ بل ایوان ته د منظورۍ لپاره وړاندې کړو چې پرې د پاکستان مسلم لیگ نون سینیټر جاوید عباسی وینا وه چې ماشومان د جنسي تیری او وژنې په اراده سره د تختونکو لپاره په بل کې تجویز کړی شوې سزا کمه ده، نو دا د عمر قید په ځای د مرګ سزا کړی شي. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد هم مخالفت په کولو سره وویل چې بل کې ځینې کمزوریانې دي، نو ترمیم وروسته دې بل د منظورۍ لپاره ایوان ته وړاندې کړی شي. مهم بل دی، خو زه ګڼم چې موږ ټولو لا په اتفاق سره یو داسې بل پاس کول پکار دي چې پکې هیڅ قسمه کمزوریانې نه وي او ماشومانو سره چې کوم دا ظلم روان دی نو دې مخنیوی ترې وشي. په بل کې د مرګ سزا سیکشن نه دی شامل، په بل کې د قصاص نه متعلق سیکشن نه دی شامل کړی شوی، ځکه چې قصاص د نړیوال فشار له وجې د ختمولو کوشش روان دی. که دا په بل کې شامل نه کړی شول نو په هیڅ صورت یې موږ نه تسلیموو. په ایوان کې موجود د تعلیم وزیر شفقت محمود وینا وه. په بل لومبی په قابی اسمبلی او له هغې وروسته د سینټ د بشري حقونو لپاره قائمه کمیټۍ کې پرې غور وکړی شو، نو سینټ له پکار دي چې دا بل دې منظور کړي. د نوموړي وینا وه، دې بل په حق لا ډېرې خبرې وکړی شوې او وزن پکې هم شته، خو د یو نظام تر لاندې دا ایوان چلیږي. لکه دا بل لومبی د سینټ قائمه کمیټۍ ته وړاندې کړی شو او هغلته د ترمیم وروسته د دې منظوري ورکړی شوه. اوس چې د سینټ نه د منظورولو وخت راغی نو نور ترمیمونه پکې مخې ته راوړلی شول. لومبه دا بل پاس کړی ځکه چې ټول قام یې په انتظار دی او تر څو چې د ترمیمونو خبره ده نو هغه به پکې وروسته شامل کړو. د بحث وروسته سینټ د زینب الرټ بل په اکثریت سره منظوري ورکړه، خو د اپوزیشن ګوندونو ځینې سینټرانو یې مخالفت وکړو. د زینب الرټ بل تر مخه به یوه نوې اداره جوړیږي چې د غیب کړه شوو ماشومانو معلومات به ساتي. دا اداره به د مطبوعاتو او پولیس سره په نږدې رابطه کې وي او په دې لړ کې ضروري معلومات به د موبایل میسیجونو یا پیغامونو د لارې ټولو ته ویشل کیږي. همداراز به لس نه نوي شمیرې لاندې داسې ټلیفوني کرخه جوړیږي چې خلک پرې د لادرکه ماشومانو په اړه راپور ثبتولی او همداراز معلومات اخیستلی شي. زینب الرټ بل د هغې ماشومې په نامه نومول شوې چې په 2013 کال کې د پنجاب په قصور ښار کې د جنسي تیری وروسته وژل شوې وه.
اوریدونکو، په ایران کې د کورونا وایرس له وجې د بلوچستان حکومت هغه هیواد سره پوله تړلې. بلخوا مرکزي حکومت له افغانستان سره چمن پوله بنده کړې ده. د پولې تړلو له وجې تاجران د سختو ستونزو سره مخامخ دي. ځینو تاجرانو مشال رډیو ته وویل چې د دې له وجې ورته ډېر مالي تاوانونه اوښتي دي. نور تفصیل له کوټې نه ایوب ترین راکوي.
په کوټه کې د تجارت اتحادیې د مرستیال مشر بدرالدین کاکړ په وینا چې پاکستان هر کال د تفتان د سرحدي پولې د لارې د ایران سره د یو ارب ډالر څخه زیات تجارت کوي، خو اوس په شانو بار د لاریانو او کنټینرانو لویه برخه د پولې دواړو غاړو ته بنده پاته شوې ده.
د افغانستان سره تقریبا موږ د سوا ارب ډالر بزنس لرو. په دې کې ډېر داسې شان دي چې هغه خوراکي مواد دي چې هغه د خرابېدو سره امکانات لري. هغه د دې خوا دي هم د هغې خوا دي. فریش فروټس دي، پیرشیبل آیټمز دي، د هغې خوا سبزیان هم پکښې دي. کله ټماټر چې د ایران سره روان دي، دا تر پیټرو کیمیکل دي چې هغه تشکیر ماده دي، هغه سره دا خطر هم شته. نو دا په سوو ګاډیانې ولاړ دي. موږ د خپل ملک واکدارانو سم دا خواست د کاروباریانو د مشکلاتو دي وکتل سي او د بارډر دپاره دي یو لار جوړه سي.
د ښاغلي کاکړ په وینا چې د تفتان سره د لارې پر کاروبار باندې دوی هر کال د پاکستان و مرکزي حکومت ته د 300 ارب روپۍ څخه زیات ټیکس یا مالیه ورکوي. بل پلو ته په چمن کې د افغانستان سره سرحدي پوله هم د تیرو 15 ورځو راهیسې بنده پاته ده، چې له امله پر پوله د پاکستان او افغانستان تجار هم د مشکلاتو سره مخ کړي دي. د چمن د تجارو د اتحادیې پخوانی مرستیال مشر عبدالغني اڅکزي په وینا په کار دی چې پوله ژر تر ژره خلاص شي.
او پر عوامي سطح باندې د دې د استوان روان دي چې خلک دې په بارډر کې 15 روپۍ ګټي، 100 روپۍ ګټي، 300 ګټي، راځي ماشانې د خپل بچانو سره خوري. دا مکمل بند شلو او بیا ټریډ چې مکمل بند دی. په دا کې افغانستان
بلخواته هلته د تفتان سفر راغلو اطلاعاتو کې ویل شوي دي چې انتظامی چارواکو ایران ته د زیارتو لپاره تللي شاوخوا د 2200 څخه زیات زائرین په تفتان کې ایسار کړي دي. په تفتان کې د روغتیا د چارواکو په وینا چې د 2000 څخه زیات داسې کسانو سکرینینګ یې کړی دي، څوک چې په تیرو دوو اونیو کې د ایران څخه و پاکستان ته راداخل شوي دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د کرونا وایرس د ښکار کېدو وروسته د پاکستان مرکزي حکومت د مارچ د میاشتې تر اوومې نیټې پورې په چمن کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي پولې د بندې ساتلو اعلان کړی وو. البته د بلوچستان د حکومت له لوري د ایران سره پر تفتان کې د بندې سرحدي پولې د خلاصون په اړه لا تر دم ګړی پورې څه نه دی ویل شوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، چین د مارچ پر 15 خبر ورکړ چې په دې هیواد کې په تیرو دریو ورځو کې د کورونا وایرس په پیښو کې ترکمی وروسته یو ځل بیا زیاتوالی راغلی دی. بلخوا په نړۍ کې د مارچ تر 15 نیټې د کورونا وایرس ټول ټال تر 3000 زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې دي او تر 3300 زیات کسان یې وژلي دي. دا چې د کورونا زیاتره پیښې په کومو هیوادونو کې رامنځته شوې دي، حکومتونو یې د مخنیوي لپاره څه ډول ګامونه پورته کړي دي، تفصیل د احمد شاه اعظمي نه.
د چین د روغتیا ملي کمیسن ویلي چې د مارچ پر 14 د کورونا وایرس 109 مثبت پیښ ثبت کړي، چې دا ډول په دې وایرس د اخته کسانو شمیر 80409 ته رسېدلی دي. زیاتره نوې پیښې د هوبی صوبې په ووهان ښار کې رامنځته شوې، چې په لومړي ځل له هماغه ځایه دا وایرس نورو سیمو ته خپور شوی و. همداراز په چین کې د مارچ تر 14 له دې ناروغي 3012 کسان وژل شوي دي. دا وایرس د نړۍ تر 15 زیاتو هیوادونو ته خپور شوی، چې په ځانګړي توګه ایټالیا، جنوبي کوریا او ایران د ذکر وړ دي. په جنوبي کوریا کورونا وایرس تر دې دمه لږ تر لږه 6000 کسان اغېزمن کړي او تر 40 زیاتې وژلې دي. بلخوا په جنوبي کوریا کې څه باندې 3000 کسان اغېزمن کړي او 109 کسان یې وژلې دي. همداراز دې وایرس په ایران کې هم تر 3000 زیات کسان اغېزمن کړي او تر 100 زیات یې وژلې دي. اخو په امریکا کې هم دا وایرس خپور شوی او یو نیم سل مثبت پیښې ثبت شوی او تر دې دمه 11 کسان وژل دي. په نړۍ کې د مارچ تر 15 نیټې د کورونا وایرس ټول ټال تر 93,000 زیاتې مثبت پیښ ثبت شوي او تر 3,300 زیات کسان وژل دي. د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره بیلابیلو هیوادونو یو شمیر ګامونه پورته کړي دي. سعودي عربستان د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې پر عمرې تر نامعلومه وخته بندیز لګولی. په دې هیواد کې د کورونا دوه پیښې ثبت شوي دي. که څه هم تر اوسه په تاجکستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښ نه ده ثبت شوې، خو د دې هیواد په جماعتونو کې ډیریو امامانو د مارچ پر 14 له خلکو غوښتنه وکړه چې د جمعې د لمانځه لپاره دې جماعتونو ته له تګ ډډه وکړي. په تاجکستان کې همداراز د مارچ له 2 تر 22 نیټې د نوروز لپاره د زده کوونکو پر تفریحي او نمایشي پروګرامونو بندیز لګېدلی دی. دې هیواد د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف افغانستان، جنوبي کوریا، چین، ایران او ایټالیې ته خپلې الوتنې هم ځنډولې دي. بلخه پاکستان د بلوچستان صوبې په تفتان کې ایران سره خپل ځمکني پوله تړلې ده. اخوا د بلوچستان صوبای حکومت د مارچ تر 15 او د سند صوبای حکومت به د مارچ تر 13 تعلیمي ادارې تړلې دي. په پاکستان کې تر دې دمه د کورونا وایرس 15 مثبت پیښ ثبت شوې دي. افغانستان هم د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر له ایران سره خپل ځمکني لارې په جزوي توګه تړلې او هیواد ته داخليدونکي کسان تر معاینه وروسته نور سیمو ته پرېښودل کیږي. په افغانستان کې د کورونا وایرس یوازې یو مثبت پیښ ثبت شوې ده. د روغتیا نړیوالې ادارې ویلي چې نړۍ تر اوسه نه ده توانېدلې چې د کورونا ضد واکسین جوړ کړي، خو په امریکا کې روغتیا پوهانو په دې اړه کار پیل کړی چې د دوی په وینا څو میاشتې وخت به ونیسي. خو تر هغه وړاندې روغتیا پالان په وار وار په صابون او تړمو اوبو د لاس مینځلو، د پاکو اوبو څښلو، د سبزي او تازه میوه خوړلو، له ناروغانو د ځان لرې ساتلو او د اړتیا پر وخت د ماسک کارولو سپارښتنه کوي.
زمانم ډاکټر عبدالقدوس ته کرونا وایرس وای د ځان صفائی کول ورسره د ماحول صفائی دا ایو ماسک ملایږي مره خارش نه ځانو ساتي ملګری لګي او به سات پسات یو غړب باندې کې او به سه خپل پکار دي چې ال د سړي همیشه لپاره نوم دي ال سنت پر په صابون باندې دې ځل پکار دي لګ ګرم او بو سره بل چای د ټرین نه زه ډوډۍ نه اورو نه پس اورو نه مخکې د لسونه ویزل پکار دي خو خپل ماحول چې صفا ساتو سپری مره واخه کو دا ګن من پخ پس صحیح زه ساتو نه یو د دین نه نور بیمارونو باندې په امن کې.
اوریدونکو د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې د سیمې ځانګړي هډ کوارټر اسپیټال میرامشاه کې د صحت بنیادي سہولتونو د نشټوالي له وجې له ستونزو سره مخامخ دي. د سیمې ځین اوسیدونکو مشال رادیو ته ویل چې خپل ناروغان نورو علاقو ته په وړلو مجبور دي. بلخوا چارواکي وایي دا مسله به زر حل کړل شي او صحت محکمې ته یې وینا هم کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر نو.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې میرامشاه روغتون د سیمې هډ کوارټر اسپیټال یا روغتون دی چې روزانه زرګونه ناروغان د غلطه درملنه لارازي، خو یاد روغتون کې بنیادی سہولتونه نشته چې لا هم تیلیسیمیا سنټر، ایم آر آی او کیډنی سنټر نه لري. دوی وایي په دومره لوی روغتون کې یوه زنانه ډاکټره ده چې په رخصتي وي نو د ډیلیوري کیسونو کې د ګڼو ستونزو سره مخ وي. دولت نه د غلطه د یادو بنیادی سہولتونو برابرولو غوښتنه کړي. سید انور داوډ وایي په یاد روغتون کې د بنیادی ناروغۍ سہولتونه موجود نه دي.
د ټولې ضلع دمرا هارت اسپیټال چې یو تاریخي اسپیټال دا تر نن تاریخه پیرې په دیسه نه د کډنی سنټر ستپ شه نه ایم آر آی چې هغه دن سب د وخت ضرورت بغیر ډایګنوست نشي کړای. مز د حکومت نه دا مطالبه کی چې د اسپیټال باندې دارا هم وکړو او دا بنیادی شي نه د خامخاوي ته پرووایډ کو.
سید ایوب خان وای زرګونه ناروغان روزانه روغتون ته راځي زکه چې دغه هډ کوارټر هسپتال دی، خو د لویو ناروغۍ پکې سره سنټر یا سہولت نشته.
د لره لره نه د خلک د هسپتال ترسی د رزماک نه د تخیل تحصیل نه د زر نه 15 پیری روزانه او پیډی شي او نه د تلسیمیا سنټر شته. سوې بچیون دي چې روزانه د دی د بلډ ضرورت وي او نرا ټریټمنټ وته ضرورت وي هغه د پر دادازي باندې باس هو شي ویل چې روزانه د هغه بیمورون بیا دیره پرکوي په شاورتا او بانی تا.
په دې اړه مو چې کلا د شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر صاحبزاده نجیب الله نو پوښتل نو دوی وویل چې د یاد روغتون سہولتونو په اړه د صحت محکمې مشرانو ته ویلي هڅه کوي چې زر دغه سہولتونه برابر کړل شي او خلکو ته بنیادی سہولتونه په یاد روغتون کې پوره شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال راڈیو تا غوږی اوریدونکو د ماسیګر نیستې پینسرې مې بچی کیدونکو دی لن خبرونه د ملیحا میرزا تناور
د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای چې د افغانستان د سولې بهیر کې هیواد د سہولت کار رول لوبولې دا خبره نو موري بیگا سینټ ته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې په اړه د معلوماتو ورکولو په وخت کړه د امریکا د دفاع وزیر د پارلمان غړو ته ویلي چې له طالبانو سره د سولې موافقې لومړی نتیجې مختلفې دي خو ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې د تشدد زیاتېدو باوجود د وسلواله ډله تر ډېره حده د موافقې پر اصولو ولاړه ده د امریکا د دفاع وزیر مارکس پر پرون د سینټ یوې کمیټې ته وویل چې وسلوال طالبان پر امریکا او ائتلافي ځواکونو د بریدونو په نه کولو سره د موافقې درناوی کوي خو په هیواد کې په تشدد کې د کمی راوستو په برخه کې نه کوي د بلوچستان تاجران د ایران او پاکستان ترمنځ تفتان سره د افغانستان سره د چمن پولې د بندېدو په اړه وایي چې د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره د سرحدونو د تړلو پرېکړه دوی ته تاوان رسوي د کوټې د تاجرانو اتحادیې مرستیال مشر بدرالدین کاکړ نن مشال ویډیو ته وویل چې حکومت دې د سرحدونو د بیرته خلاصولو لپاره ګامونه پورته کړي د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د صحت بیړنۍ حالت اعلان کړی د صوبایي حکومت اعلامیه چې پرون خپره شوه پکې ویل شوي چې په صوبه کې د کورونا وایرس یو قسم مخې ته نه دی راغلی خو بیړنۍ هنګامي حالت یې د وایرس خپرېدو مخنیوي په لړ کې لګولی د پاکستان سینټ پرون د ماشومانو حقونو خوندي ساتلو لپاره د زینب الرټ په نوم د بل منظوري ورکړه مخکې قومي اسمبلی د جنوري په لسمه د دې قانوني مسودې منظوري ورکړې وه په هیګ کې د جرمونو نړیوال عدالت پریکړه کړې چې څارنوال کولی شي چې په افغانستان کې د مبینه جنګي جرمونو پلټنې پرانیزي په دغو کې د امریکایي ځواکونو لخوا ممکنه تشدد هم شامل دی نن د اپیلونو د څانګې مشر جټ په فیصله کې ویل چې عدالت مناسب ګڼي چې د اپیل یا درخواست فیصله بدله کړي او څارنوال ته د پلټنو د پیلولو اختیار ورکړي د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي له دوی سره شواهد چې په نومبر کې ایراني او امنیتي ځواکونو په دغه هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال په غیر قانوني ډول د خپل ځواک په استعمال سره لږ تر لږه ډیرویش ماشومان وژلي
او اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي امریکا په افغانستان کې روان 19 کلن جنگ نزان خلاصولو او د افغان شخړې سیاسي حل راوستلو لپاره د مذاکرات لار خپل کړه او بل اخر د تیري میاشتې په 28مه نیټه طالبانو سره د قطر په دوحه ښار کې امن لوزنامه لاسلیک کړه د یادې معاهده پر وړاندې کې به اوس د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مذاکرات کیږي ورسپانه لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غني د طالبان قیدیانو د خوشی کولو نه انکار کړی دی او دا وجدا چې په افغانستان کې طالبانو په افغان فوج حمله شروع کړي او د یو ورځو امن اورستا یو وار بیا په یاد ملک کې حالات خراب شوې دي ورسپانه لیکي په افغانستان کې د پایدار امن لپاره تر هغه وخت لار نشي هوارې دي ترڅو چې امریکا او طالبان په امن لوزنامه په صحیح توګه عمل ونه کړي د سراسره افغانستان حکومت له هم د طالبانو سره خپل منځي مذاکرات لپاره لار هوارول پکار دي نوې وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د وزیر اعظم عمران خان دا وینا چې په پاکستان کې خاص طبقې ته ټول سہولیات ترلاسه دي خو غریب اولس لپاره ریاست هیڅ نه دي کړي نو حکومت به نه صرف د غریبانو لپاره کورونه جوړوي بلکې حالت به هم ښه کوي ورسپانه لیکي تحریک انصاف ګوند چې کله نه په واک کې راغلی نو اولس ته تسلي ورکوي چې حالات به ښه کړي خو تر اوسه یې خپل یوه وعده په صحیح توګه پوره نه کړه ورسپانه لیکي حکومت د ګرانۍ مخنیوي لپاره ځینې ګامونه پورته کړي د کم چې لږ ډیر ښه نتایج مخې ته را روان دي خو ضروري ده چې حکومت دې د بجلی او ګیس سره سره د تیلو په نرخونو کې هم کمی وکړي او بیا دې دغه نرخونه د څه مودې لپاره په ځای وساتي نو هیله ده چې ورسره به اولس ته اسانتیاوې ترلاسه شي آج ورسپانه په خپل ادارې لیکي حکومت ته چې دا وخت کم چیلنجونه را مخه ته دي نو په هغه کې یو گرانی هم ده او 13 ورځ د سینټ په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو په حکومت سخت ټکونه هم وکړل ورسپانه لیکي اولس د گرانی لوجې د مشکلاتو سره مخ دی او حکومت خپل کوششونه کوي چې په گرانی قابو عمومي خو تر وسه د خوراکي شیانو په ګډون د ضرورت د استعمال شیانو په نرخونو کې کمی ونه کړی شو ورسپانه لیکي ترڅو چې ملکی معیشت کې بهتري نوي راغلي تر هغه وخت به حالات همدا شان خراب وي حکومت له پکار دي چې غیر ملکی سرمایه‌کارانو لپاره د سرمایه کاری موقع برابر کړي د نړۍ نورو ملکونو سره د خپل تجارت زیات کړي او د ټیکس دایره دی وغځوي دا هغه ګامونه دي چې په پورته کولو سره په ملکی معیشت کې بهتري راتللی شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات اوریدونکو د امریکې او طالبانو ترمنځ د شبي جوړجاړي په اړه ډېر بحثونه روان دي. نیویارک ټایمز رسپانې لیکلي چې د طالبانو مرستیال مشر سره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټلیفون خبرې کول ښایي چې امریکا د دې جګړې په ختمولو کې څومره سنجیده ده. بلخوا فرانس پریس خبري اجانس د هغو ملخانو په اړه لیکلي چې په پاکستان کې د فصلونه ویجاړ کړي دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بشیر واخنو.
د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په دریمه په قطر کې د طالبانو د مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر ته ټلیفون کړی و. امریکا په 2001 کال کې د طالبانو د حکومت چپه کولو لپاره په افغانستان ځکه بریدونه وکړه چې طالبانو د ترهګرۍ ډلې القاعده مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه. القاعده په نیویارک کې بریدونه کړي وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکلي چې د طالب مشرانو سره د کم لوړپوړي امریکایي چارواکي دا لومړی تماس دی. ورځپاڼې ویلي چې پخوا چا د دې کار د کیدلو په اړه فکر لا نه شو کولی، خو داسې ښکاري چې ولسمشر ټرمپ ځکه دا بې ساری ګام پورته کړی چې هغه غواړي په افغانستان کې جګړه ختمه شي. د دې جګړې ختمولو لپاره امریکا د فروری په 9 د طالبانو سره یوه لوزنامه وکړه. د ولسمشر ټرمپ دا ټلیفوني رابطه تر دې جوړجاړي وروسته شوې ده. هغه ویلي چې دا مکالمه ښه وه او دی غواړي چې تشدد ختم شي. ټرمپ د انتخاباتو د کمپاین په مهال په بیا بیا ویلي چې د خپل هیواد د تاریخ دا تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسول غواړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د کانګرس ځینو غړو پر ټرمپ نیوکې کړي چې د طالبانو سره په جوړجاړي کې منلې چې خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي، خو په بدل کې له طالبانو کومه ځانګړې ژمنه نه ده اخیستې. خو ولسمشر ټرمپ د کانګرس د غړو دا نیوکې نه مني او پر دې خفګان ښودلی دی. هغه ویلي له جګړو څخه وتل اسانه کار نه دی. فرانس پریس خبری اژانس بیا په پاکستان کې پر پټیو د ملخانو د حملې په اړه لیکنه کړې ده. ویلي دي چې په تیرو دریو لسیزو کې هیڅ کله دومره لویه زیان منونکې څپه نه و راغلې. ملګرو ملتونو ویلي چې د دې وجه په عربي ټاپو وزمه کې د ډیرو زیاتو بارانونو له کبله د ملخانو د نسل زیاتېدل دي. د سند چارواکو ویلي چې په کراچۍ کې نیمایي فصل ویجاړ شوی دی. په پاکستان کې دا سوزه دومره لویه ده چې په ټول ملک کې بیړنۍ حالت اعلان شوی او له نړیوالې ټولنې مرسته غوښتې ده. چین ښایي پاکستان سره د هوا له لارې پر فصلونو د چینایي دوا سپری کولو مرسته وکړي. دا کار د دې ملخانو د ختمولو لپاره تر ټولو اغیزمنه او تیزه طریقه بلل شوې ده.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو د بشری حقوقو سیړونکو د امریکا کانګرس ته ویلي د هند مسلمانان د هغه هیواد د شهریت ته نوي قانون په ترڅ کې زورول کیږي. ته دغه قانون تر منظورېدو وروسته په هند کې د نامنۍ په وروستیو پیښو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي د شهریت نوي قانون د خلکو د حقونو سرغړونه نه کوي او باید هرکلی وشي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورت زموږ د همکار هارون بچانو.
په هند کې د فرقیز تاوتریخوالي څېړونکي اشوتوش وارشنه د امریکا په کانګرس کې د دې هیواد د نړیوالو ازادیو کمیشن ته ویلي د هندو ملت پال وزیر اعظم نریندرا مودي د حکومت نوی قانون د یو وګړي د تابعیت د تاریخي او سیکولر تعریف خلاف عمل دی. د هند پارلمان 13 دسمبر یو قانون منظور کړل چې له مخې په هغه هیواد کې د بنگلاديش، پاکستان او افغانستان غیر قانوني کډوال کولی شي د هند شهریت ترلاسه کړي، خو مسلمان کډوال له دې محروم ساتل شوي دي. د قانون تر منظورېدو وروسته پراخ احتجاجونه پیل شول او د هند مسلمان او هندو وګړو ترمنځ په شوو وروستیو نښتو کې لسګونه کسان ووژل شول. د امریکا د روډ آیلند ایالت په براون پوهنتون کې استاد پوهان وارشنه زیاته کړې د هندي حکومت دا باور چې په هغه هیواد کې اوسېدونکي مسلمانان په پوره معنا هندیان نه دي او ځکه نو له شهریته باید محروم وساتل شي، نامنه ته زمینه برابروي. د امریکا د نړیوالو ازادیو کمیشن حکومت ته یوازې وړاندیزونه کوي او د پالیسۍ په جوړولو کې برخه نه لري. د هند حکومت دا کمیشن د یوې متعصبې ادارې په توګه یادوي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي نوی هندي قانون له هیڅ وګړي د شهریت حق نه اخلي او د غندلو پر ځای باید هرکلی وشي. لیکنه د فریډم هاوس په نوم د بشري حقوقو د یوې واشنگټن میشتې ادارې په حواله زیاتوي د وزیر اعظم مودي حکومت د هندو ملت پالنې ایجنډا یوه نوي اوج ته رسولې چې د هغه هیواد جمهوري راتلونکي ګواښي.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په نړۍ کې د ککړې هوا په اړه یو تازه څېړنه وایي چې د دې مسلې لقبله په نړۍ کې هر کال کم 9 میلیونه کسان تر طبي مرګ له مخ کې امري. څېړنه وایي چې د هوا ککړتیا یو شمیر خطرناکو ناروغو له خطرناک ده. د څېړنې ښودلي چې پاکستان د نړۍ په هغو دریو هیوادونو کې شامل دی چې هوا یې ډېره ککړه ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بوریوال کاکړنه.
فرانس پریس خبری اجانس لیکي چې د ککړې هوا په اړه په دې تازه خبر سوي څېړنه کې په ډاګه سوي چې د دې مسلې لقبل هر کال په نړۍ کې 8 لک کسان مري. څېړنې په ډاګه کړې ده چې ککړه یا چټل هوا د انساني صحت لپاره تر سګریټس کولو، ملیریا، ایډز او شراب څرلو لا خطرناک ده. اجانس د څېړنې په حواله لیکي چې ککړه یا چټل هوا هر کال په نړۍ کې تر ملیریا 9 چنده زیات، تر ایډز 9 چنده زیات او د الکوهلو تر استعمال 3 چنده زیات خلک وژني. څېړنه زیاتوي چې چټله یا ککړه هوا د زړه ناروغیو، د سږي ناروغیو، شکره یا شوګر ناروغیو او د وینې د لوړ فشار یا های بلډ پریشر سبب کیږي. د دې څېړنې یو برخوال څېړونکی توماس مونزل وایي د دوی څېړنې ښودلې ده چې ککړې هوا په نړۍ کې د یو با شکل اخیستی دی. دوی وایي چې د سګریټ څکولو په څیر د چټلې هوا هم مخنیوی ممکن دی، خو په تیرو 3 لسیزو کې دې اړخ ته ډېره لږ پاملرنه سوې ده. په څېړنه کې راغلي چې د چټلې یا ککړې هوا له کبله په نړۍ کې تر ټولو آسیا زیاته اغیزمنه سوې ده او په آسیا کې بیا چین، هند او پاکستان تر نورو زیات متاثر دي. رپورت لیکي چې ککړې هوا په اوسط توګه په چین کې د انسانانو عمر څه باندې 4 کاله کم کړی دی، په هند کې یې څه کم 4 کاله کم کړی دی او په پاکستان کې یې 3.8 کال را کم کړی دی. څېړونکي توماس مونزل اجانس ته ویلي چې که په هوا کې د ککړتیا یا چټلتیا پر ضد مناسب ګامونه پورته سي نو هر کال په نړۍ کې لږ تر لږه 55 لک کسان تر وخت له مخه مرګ څخه ژغورل کېدای سي. څېړنه زیاتوي چې که په نړۍ کې د انرژۍ پیدا کولو لپاره د سونګ موادو پر ځای له لمرینې یا شمسي انرژۍ کار واخیستل سي نو په هوا کې د ککړتیا په مخنیوي کې ډېره مرسته کېدای سي. څېړنې په ډاګه کړې ده چې امریکایي هیوادونه، لویدیزه او شمالي اروپا او وړوکي جزیرې هغه سیمې دي چې هوا یې د نورې نړۍ پرتله پاکه ده.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په 10:30 بجو
تاندې هله
په 1:30 بجا
ټولنیزې شبکې او سخدریزي
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
حجره
په 4:30 بجو
اوریدونکو په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره فعالو تنظیمونو اعلان کړی چې سږ کال به د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هیواد په 8 ښارونو کې عورت مارش کوي. دغه لاریونونه ویمن ډیموکراتیک فرنټ، ویمن اکشن فورم، هم عورتي عورت مارش لاهور، عوامي ورکرز پارټۍ لخوا تنظیم شوی دی، خو ځینې فعالان ورباندې اعتراض کوي چې لاریونونه په ښاریو کې کیږي چې د کلیوالو سیمو ښځو ته هیڅ ګټه نه رسیږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نو.
د وومن ډیموکراتیک فرنٹ مشري اسمت شاه جهان د مارچ پر لومړۍ نیټه مشال ریډیو تول چې د سژنی عورت مارچ یعنی د ښځو لاریونونه به په کوټه، اسلام آباد، سکر، حیدرآباد، کراچۍ، لاهور او فیصل آباد کې کیږي. دا دریم کال دی چې په پاکستان کې د مارچ پر 8 نیټه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت میرمنې یوازې سړکونو ته راوځي بلکې پر ټولنیزو رسنیو یا وار له مخه د خپل حقونو لپاره کمپاین پیل کړی دی. ښځې چې د پاکستان د نفوسو نږدې نیمایي جوړوي پکې زیاتره په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي. که وکتل سي نو هر کال د لاریونونه په لویو ښارونو کې سوي او په ټولنیزو رسنیو ښځینه فعالان هم په ښارونو کې ژوند کوي. همدې ته په کتو سره ځینې فعالان دا اعتراض کوي چې د کلیوالو سیمو ښځې له دغو هلو ځلو څخه بې برخې سوي دي. ندا کرمانی په کراچۍ کې د ټولنپوهنې ښوونکې ده. دا د ښځو د لاریونونو ملاتړ کوي، خو وایي باید منتظمین یې کلو بانډو ته ولاړ سي او ښځې په لاریونونو کې ګډون ته وهڅوي.
ہر سال یہ بھی ہم نے دیکھا, شروع میں صرف لاہور, کراچی اور اسلام آباد.
دا لاریون با اول پا لاہور, کراچی او اسلام آباد کی کیدل, اور پسی کال پا دی کی حیدرآباد, کوٹا او پیخور ہم شامل شول, او تا مدہ چی سا کال با پکی نور خارونا ہم شامل شی. حیدرآباد کلیوال سمو تا نور اور نک دے دائی, نو پا لاریون کی دا گڑون لپار لکلیوال سمو ہم خزی رازی, تا مدہ چی سا کال با دا خزو پا لاریون کی لکلیو ہم خزی رازی. والبتا تنظیم اون کیو تا پا کار دا چی پا دی لڑ کی نوری حسی وکڑی, کلیوال سمو تا ورشی او خزی لاریون تا را و بولی, اب یا ہم ہلتا لاریون وکڑی
ٹریول کریں, ان کو بلائیں یا ان کے یہاں جا کے مارچ کریں.
اسما شاہجان بیال دے سر اتفاق نہ کبھی چگوا کی عورت مارچ وازی دا شاری شز الپارا گٹھا وردی دا دلیل اور کبھی
عمومی طور دا سوال راو چاہتا ول دا دا جمہوری حقوق سوال دے او دا دا برابری دا انصاف سوال دے کدا گا مونگا دا قوتون رجتی قوتون دکا کو او یو نوے بیانیا مخی تراؤڑو او پا سماج کے یو مترقی فکر خوراو او سیکولر پروگریسیو ڈیموکریٹک فکر خوراو ظاہرہ خبر دا آغا بکلی بانڈی ترسی او نن سبا ہو دا الیکٹرانک ایج دے او ارچا سر موبائلو نشتا دا خبر با ضرور رسی دا با پا ٹی وی گانو رازی دا با پا اخبارونو کے رازی او دا کلی پا کلی با دا خبر ضرور رسی پاکستان کے چھ کم صف بندی دا سیاسی آغے باندی چھ وار گزار کی گی موجودہ صف بندی باندی گزار کی گی نغون ملک تا فائدہ رسی نہ صرف خزو تا.
د نړیوال اقتصادي فورم 2040 کال رپورٹ پاکستان په هغو هیوادونو کې یادوي چې پکې جنسی عدم مساوات تر ټولو زیات دی. د رپورٹ لمخې د جنسی عدم مساوات د درجه بندۍ په لړ کې د 153 هیوادونو په پیرس کې پاکستان په 151 نمبر دی.
اوریدونکو د مومندو په پړانګار یوسف بابا کې ځای پولیس سو وسل ویخت کنال اسمکه باندې ولاړ د افیمو فصل ختم کړي. ځای پولیس مشال ریډیو ته ویلي چې د افیمو فصل ضد با د اپریشن تر درو هفتو پورې جاری وي. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترګزین اورو.
دا شور په پلانګار مومندو کې د اپیمو ولاړ فصل د ماته دو دی. پرون پولیس ورغلی او په یوسف بابا سیمه کې د کروندګرو لخوا کرلی شوی څه وڅلويخ کناله فصل په ډنګونو واهو او لدی وړاندې څلور تنه نیولې هم وو. دلته خلک د اپیمو سره سره غنم, شړشم او نور رقم فصلونه هم کری. بر خان چې یو کروندګر دی وای
اپیم کرو نو هغه من خاص د دی وجه نه کرو چې من غنم وکړو نو دا کمزور زمکې دی زمنګ نو هغه دوا من او یا پنځه من جربو کینو پاغه زمنګ نه مړې کیږي نه پیجوندې کیږي. کمنګ سره چری حکومت احسان او کمنګ لس باغونه پټی یا پسلونا ټماټر پیاز او بس کیم کوې دا من لرا کو حکومت نو دی شي ته من خپېدا نه کرو. منګا پس خپل پازو د تم چې دا د خدای من ګناګار دی زمنګم نه لګي خدای من د مجبورای نه دا زمنګ ملک دی غریب.
په پرونی اپریشن کې د کوز محمد د سب ڈیویژن څه د 500 زیات پولیس غړو برخه واخیسته. دا فصل په نومبر کې کرل کیږي او پرون د مات څلور مڼې ټوا نو په دا دومره وخت کې پولیسو تر د ګل کېدو پورې دغه فصل ولې نه ختمو. هم دغه پښتنه مې د ډي اس پی اپر پلانګر خالد خان نو وکړه.
دا پیمو داسې یو شی دی چې د دې تخم قشقاش چې کوم دي نو دام دلته د دې د زمیدارو سره په کورونو کې پراته دي. نو دا مونږ ته پته ده چې دوی درې میاشتې مخکې کله دا پیمو کروندې وخت وخت شو نو دې کې آگاهي مهمه چلولې او د مشرانو سره ما جرګې کړې دي.
څو درې هفتې وړاندې د لایف سټاک صوبای وزیر محب الله خان مومندو ته ورغلی او د ویلو چې په مومندو کې دې نه ګڼي چې کنه څوک به اپیم کوي او که کرلی یې وي نو دته علم نشته. د دا هم ویلو چې د اپیمو کروندګرو ته به د اپیمو د نه کرلو په بدل کې د نورو فصلونو او سبزیانو کرلو لپاره اسانتیا پیدا کولی شي. خو د سب ډیویژن یا کوند سب ډیویژنل پولیس افیسر دلفراز خان وای چې د پلانګار نه علاوه نورو سیمو کې هم اپیم کرلی شوی.
چکم په انبار کې چکم غریزي علاقې وي په دویزو کې داسې علاقې وي خو ان شاء الله هلته اوس اپریشن وشوي حالات ټیک شو. نو هغه علاقو نه خو تقریبا 99% چکم دی دا فصل مکمل ختم شوی. یو پټی یا دوه درې موږ ته اوس رپورټ شوی د هغوی خلاف هم کاروایي کوو.
پولیس وایي چې دغه اپریشن به تر هغې جاری وي چې د محمود په هر ځای کې د اپیمو ولاړ فصل په ډنګونو وټکوي او ختمې کوي او د دوی پوهینا چې ممکنه ده اپریشن تر د شلو ورځو پورې نور هم جاری وي. شانواز ترغزی مشال ریډیو پړانګار.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال رادیو ته غوګونی سوریدونکو په کوهات پوهنتون کې د قبایلی ځوانانو د یو تنظیم ال سوری لاندې تیر ورځ یو سیمینار وشو چې مقصد دی د یاد پوهنتون زده کوونکي د نشئی توکو د زیان نه خبرول وو. په سیمینار کې د پوهنتون زده کوونکو استادانو ډاکټرانو د ضلع انتظامیو د پولیس چارواکو سره سره مدني فعالانو هم ګډون وکړ. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار ممتاز بنگش راکوي.
په سیمینار کې د پوهنتون زده کوونکو ښوونکو ډاکټرانو د ضلع انتظامی او د پولیس چارواکو سره سره مدني فعالانو هم ګډون وکړ. د تنظیم مشر عمران الدین اورغزی مشار ریډو ته وویل چې د دوی تنظیم امن لپاره کار کوي او د نشئی توکو مخنیوي هم امنیت پر ځای کولو لپاره اړتیا لري.
نن څه کوم مونږ اویرنس سیمینار وکړو په کست یونیورسټي کو هارت کې، او چونکی دی کې دسی سټوډنټان ډیر مختادی اور کې اختادی، نو سدینه روک تام وکړای شي د زمونږ غټه ذمہ داری ده. جی
مدنی فعال آصف ستار چمکنه وای چې دوی به د خپل تنظیم هلې ځلې قبایلی ضلع ته غځوي، ځکه چې نه یوازې هلته د نشئی توکو استعمال ډیر دی بلکې ذکر شوی سیمې بد امنیت هم ځپلې دي. دوی غواړي چې د قبایلی سیمې ځوانانو لپاره هم کار وکړي.
دغه رنګ به ان شاء الله مختم وکړو، خپل اکټیویټي وکړو او ټرایبل ډیسټریکټ ته مخ خپل هغه غځو چې کوم اکټیویټي دی ویلې چې د مزیات کومه علاقه ټرایبل ډیسټریکټ دغه ډیر شوی دی پک شوی دی د جنگونو نه او د نورو مسلونه.
مدنی فعال رحیم خان د اورغزو سیمې سره تعلق لري. دوی وایي چې د نورو قبایلی سیمو په شان د اورغزو ځوانان هم دې خبرې ته اړتیا لري چې د دوی سره مرسته وکړي شي او سیمه کې د خلکو ته د روزګار موقع ورکړي شي چې ځایی خلک د نشئی توکو د کروندې نه ډډه وکړي.
زه خو به دا وایم چې قبایلو سیمو کې حکومت دی چرسو او د بنګو حکومت نن سبا حاله چلیږي. حکومت خو ډیری خبرې کوي چې موږ به دا بندو دا به فیکټریانې داسې کوو، خو د موږ نن سبا 100% کې چکم دی 50% پورې چکم ځوانان دی اغه نشو کې مبتلا دي.
د یادونه ده چې پروستیو کې د سرحداتو ریاستی وزیر شهریار افریدی هم ویلی چې د پاکستان په تعلیمي ادارو کې زده کوونکي د نشئی توکو استعمال کوي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن د زیارت پورس په پکتیکا او د اورګون ولسوالۍ اوسیدونکو د ثواب خان پروم د خپل سیمې یو خدمتګار چې له سلوېختو کلونو ډیره موده استاد پاتې شو، په دې ټول وخت کې هیڅ غیر حاضری نه دا کړې وستایو. د ستاینې غونډه چې د تیرې سه شنبه په ورځ شوې وه، وینا کوونکو وویل چې ثواب خان د نورو زرګونو استادانو لپاره د احساس یو ښه مثال دی، ځکه چې د په هغه ورځو کې هم غیر حاضري ونه کړه چې مور او بل ځل یې ورور وفات شوی وو. د دغه استاد په اړه نور تفصیل زموږ د مشال ریډیو خبریال نجیب الله لوخیل نور.
یاد استاین غونډه چې د ارګون په فرهنګي مرکز کې جوړه شوې وه، ویناوالو د افغان حکومت له چارواکو هم وغوښتل چې د خون کې ثواب خان په شان خدمتګار خلک د نورو د هڅونې په موخه وستایي. د زدرانو قوم د ټولنیز شورا مشر حاجي عمر جان مشال راډیو ته وویل
استاد ثواب خان هغه څوک دی چې د خپل امر وپت شوی و، هغه د خپل د مور جنازه وزنډوله، هغه په رسمي وخت کې شاګردانو ته درس ورکو، بیا یې ورور وفت شو و د خپل ورور جنازه وزنډوله، دی لاړو درس شاګردانو ته ورکو، بیرته جنازې ته راغی. د هغه څوک دی په مورید کې موږ زر غونډې ونڅو، دا به کامې وي د رئیس جمهور نه، د وزارت معرف نه، د ریاست معرف نه، د ولی صاحب نه، د ټولو مدارزو ده چې د استاد ثواب خان کارنامې د پټې نه پاتې کیږي، او دا یو نړیوال ریکارډ دی چې استاد ثواب خان لري. نو دوی نه هیله ورزو ده چې د ده د زیار مطابق باید وستایل شي.
د ارګون د فرهنګي مرکز یو استازي اسحاق آریان د یاد ستاین غونډې د مخ په تړه وویل
په دې سره به نورو خلکو ته خصوصا معلمینو ته او د معرف د برخې کارمندانو ته هم دا انګیزه ورکړی شي چې د چا ښې کړنې نه پټېږي، او ټول به دې ته وهڅېږي چې د معرف په برخه کې خپل کارونه او خپل فعالیتونه او خپل مسؤلیتونه په ښه شکل سره درک او پرمخ یوسي.
یو بل ښوونکی جمال الدین عرفان وایي په پښتنو پسې یوه خبره مشهوره ده چې په ژوندونه د چا ستاینه نه کوي، خو دوی برعکس همداسې یو ښوونکی وستایي چې په خپله 24 کلنه معلمۍ کې یوه ورځ هم غیر حاضري نه ده کړې.
موږ په باره کې مشهوره ده پښتنو په باره کې چې هغه تر مرګ وروسته سړی ستایي، نو موږ دا اول وار دی چې موږ یو سړی په ژوندونه هم ستایو. ثواب خان ځدران هغه څوک دی چې 24 کاله یې وظیفه کړې ده، او په دې 24 کاله کې دا 24 ثانیې غیر حاضر شوی نه دی. نو موږ د ټولو د معرفت وزارت نه، د ریاست جمهوري نه غوښتنه ده چې د داسې کسانو د داسې ویاړلو اشخاصو د دوی ستاینه باید هیره نه شي، د دوی حقوق باید هیر نه شي.
محمد یوسف زدران چې په ارګون کې د ورژنه کلي د ضیاء العلوم لیسې سرخون کې دی، وایي د ځواب خان په شان په ژمنتیا د دندې ترسره کول هر چا ته د کار یو نوی احساس وربخي.
مشال رادیو ته وګ اوریدونکو، د سوات عالمګنج اوسیدونکو په علاقه کې د صحت سہولتونو د نشټوالي شکایت کوي او وایي چې د دې له وجې سخت مشکلات سره مخامخ دي. د سیمې زینو اوسیدونکو مشال رادیو ته ویل چې دوی په علاقه کې د صحت بنیادی مرکزونو د نشټوالي له وجې خپل ناروغان نورو سیمو ته د علاج لپاره وړي. نور تفصیل د نیاز احمد خان نو.
د عالمګنج کلی اوسیدونکو او مدني فعال شاعر ادیب محمد نحریب قیس وای چې دغه سیمه کې تر 2000 نه زیاته آبادی ده. د دولت لخوا د سیحت اسانتیاګان نشته، خو ورسره شخصي روغتون هم نشته.
په لنډي عالمګنج د خوښه کې مستند ډاکټر هم نشته، بل پدې کې دای چې کوم منګوای نو هم نشته. نو په دغه حالاتو کې خو ډېر زیات مشکلات، ډېر مشکلات. خلک د شپې بیا گاډي بوري، بیا بوري چې آیا ګولې باغ تلاړ شي. ګولې باغ زمونږ نه خو په فاصله هم دی، او اکثر دلته کې په دغه کې خو د شپې د ډیوټۍ مسلې او دایي هم نه. که دلته کې په دې خوښه کې یو بي چو وشي، نو عالمګنج، ماندا، وکیل آباد، لنډه، کرم ډېرې، دا او دا لپاسه غر، دا ټول، دا ټول به مستفید.
د سیمې پخوانی ناظم سوراب خان وای چې زیاتره ولس غریبانان دي، د خانانو په ځمکه کروندې کوي، چې لږ ناروغه شي نو خپل علاج په خپله کوي. لرې سیمو ته چې رنځور بیایي نو خرچه پې زیاته راځي.
دا مریض دغه شي خیر سو او د معمولي د طبي ټوخي لپاره چې نوم د بلته کې مستند ډاکټر هم نشته کنه په دې اډام کې، په دې واټ کې. او نو په دې باندې موږ ته انتهایی مشکلات دي، بل خلک غریبانان دي او ګاډي ماډي هم زیاته چا نشته کنه.
د سیمې صوبایي اسمبلی غړي سردار احمد خان څخه مو چې کله په دغه اړه پوښتنه وکړه، نو دوی ویل چې چارباغ کې د لوی روغتون لپاره مو بیا بیا صوبایي اسمبلی کې اواز پورته کړی دی.
سیدو کې ګټه هسپتال دی او دلی په خوازخینه کې دی، په مټه کې دی، دا پخوانی هسپتالونه دي، هغه اپریډیشن کیږي مخه ترقی کوي. او نوی هسپتالونه صوبی سره د پیسې کمې نه لاس هغې اعلانات یې نه دي کړی. البته موږ بشل تیری پروګرام نشته حکومت کنه.
بلخوا ځایي ولسوایي چې دوی بیا بیا د خپلو منتخب نمایندګانو څخه د بنیادي صحت مرکز جوړولو غوښتنې کړي، ولې تر دې دمه پرې څه قسمه کار نه دی شروع شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د نن ورځې د پروګرامونو پای شیبو ته را رسیدلی یو. په اوس هم یو ځل بیا لنډ خبرونه زموږ د همکاري ملیحه میرزاده نور. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د افغانستان د سولې بهیر کې هیواد د سهولتکار رول لوبولی دی. دا خبره نوموړي بیگا سینیټ ته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې په اړه د معلوماتو ورکولو په وخت وکړه. بلخوا د امریکا د دفاع وزیر د پارلمان غړو ته ویلي چې له طالبانو سره د سولې موافقې لومړۍ نتیجې مختلفې دي، خو ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې د تشدد زیاتېدو باوجود دغه وسله واله ډله تر ډېره حده د موافقې پر اصولو ولاړه ده. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر پرون د سینیټ یوې کمیټې ته وویل چې وسله وال طالبان پر امریکا او ائتلافي ځواکونو د بریدونو په نه کولو سره د موافقې درناوی کوي، خو په هیواد کې په تشدد کې د کمی راوستو په برخه کې نه کوي. د بلوچستان تاجران د ایران او پاکستان ترمنځ د تفتان سرحد او له افغانستان سره د چمن پولې د بندېدو په اړه وایي چې د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره د سرحدونو د تړلو پریکړه دوی ته تاوان رسوي. د کوټې د تاجرانو اتحادیې مرستیال مشر بدرالدین کاکړ نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د پولو د بیرته خلاصولو لپاره ګامونه پورته کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د صحت بیړنۍ حالت اعلان کړي. د صوبایي حکومت اعلامیه چې پرون خپره شوې پکې ویل شوي چې په صوبه کې د کورونا وایرس یو کیس هم مخې ته نه دی راغلی، خو بیړنۍ یا هنګامي حالت یې د دغه وایرس د خپرېدو مخنیوي په لټ کې لګولی دی. د پاکستان سینیټ پرون د ماشومانو د حقونو خوندي ساتلو لپاره د زینب الرټ په نوم د بل منظوري ورکړه. مخکې قومي اسمبلۍ د جنوري په 10مه د قانوني مسودې منظوري ورکړې وه. په دغه بل کې د ماشومانو په وړاندې جرمونو کې ککړو کسانو ته د بند سزاګانو تر څنګ د لا تر ماشومانو لپاره هیلپ لاین جوړول شامل دي.
په هیګ کې د جرمونو نړیوال عدالت پریکړه کړې چې څارنوال کولی شي چې په افغانستان کې د مبینه جنگي جرمونو پلټنې پرانیزي. په دغه کې د امریکایي ځواکونو لخوا ممکنه تشدد هم شامل دی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي له دوی سره شواهد دي چې په نومبر کې ایراني او امنیتي ځواکونو په دغه هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال په غیر قانوني ډول د خپل ځواک په استعمال سره لږ تر لږه 13 ماشومان وژلي وو. او د روس او ترکیې ولسمشران ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردغان په ماسکو کې سره ګوري. دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د شام په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ټینګ شوي دي.
اوریدونکو، زه فرخنده اسد او زما همکار ملیحه میرزاده او زموږ تکنیکی همکار روهیلا زدران درنه اجازه غواړو. ته مشال ریډیو خبرونه هم پر دې ځای پای ته رسیدي. تاسو په دې شی په دې سپو دیو ریډیو اوریدل شئ. زموږ لاړه خدای په امان او وختونو په خیر.